السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلما ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د خوړو د نړیوال سازمان اجرایي مرستیال کارل سکاو وایي جګړو او اقلیمي بدلونونو افغانان سخت زیانمن کړي دي. کارل سکاو په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې ویلي ملګري ملتونه له بېوزلو افغانانو سره د بشري مرستو د جلبولو هڅې کوي. د دغو لیدنو کتنو خبر پرون د ارګ پر ټویټر چې د طالبانو په اداره کې دی خپور شوی دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې سږ کال له 28 میلیونو زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دی. دغه ادارې دوشنبې په ورځ ویلي د هرو 5 افغان ماشومانو له ډلې یو یې د کورنۍ د نفقې لپاره په کار لګیا دی. په راپورونو کې راغلي چې د کارګرو ماشومانو شمیر وروستیو کلونو کې شاوخوا 3.5 میلیونو ته رسیده. پاکستانی چارواکي په سند صوبه کې د سمندري طوفان له ویرې 9,000 کورنۍ خوندي ځایونو ته انتقالوي. د سند اعلی وزیر مراد علي شاو ویلي چې له پوځي همکاري غوښتي او د شاوخوا 9,000 کورنیو د خوندیتوب لپاره یې ځینې ځایونه ټاکلي دي. د پاکستان د طبي پیښو ادارې پرون ویلي چې په عرب سمندرګي کې سمندري طوفان د کراچۍ له ښاره شاوخوا 600 کیلومتره لرې دی. دوی هیله ښودلې چې په راتلونکو ورځو کې د دغه طوفان مخه واړوي. سره له دې هم د پاکستان د طبي پیښو ادارې ویلي چې د سختو ورښتونو او د اوبو د کچې د راپورته کېدو ګواښ شته. تیر کال په ټول پاکستان کې د سختو ورښتونو او سیلاو د بهېدو له امله څه باندې 1,500 کسان مړه شول. هغو سیلاوونو پاکستان ته نږدې 15 میلیارده ډالره مالی تاوان هم واړوه. خبرونه له ازادۍ راډیو ناوري. د سوریې په شمال ختیځ کې 22 امریکایي سرتیري د یوې هلیکاپټرې د لوېدو په پیښه کې ټپیان شوي دي. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې د امریکا پوځ د دوشنبې په ورځ ناوخته د پیښې د لامل پرته اعلان وکړ چې دغه الوتکه د یکشنبې په ورځ لوېدلې ده. د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ سینټ کام ویلي د پیښې لس ټپیان د دغې سیمې بهر پرمختللو روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوي دي. د سینټ کام مسؤولانو د نورو اطلاعاتو په اړه پوښتنې نه دي ځواب کړي. په سوریه کې د داعش د پاتشونو په وړاندې د مبارزې د ماموریت لپاره د امریکا شاوخوا 900 سرتیري هلته میشت دي. امریکایي چارواکو په وروستیو کلونو کې ویلي وو په مقرر ډول د ایران له ملاتړه د برخمنو ملیشو تر برید لاندې راغلي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ مشر رافایل گروسي اوکراین ته روان شوی چې هلته له یو زورور سیلاب وروسته د زاپوریژیا اټومي بټۍ وارزوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د ښاغلي گروسي د یو ټویټ په حواله چې پرون دوشنبه یې کړی لیکلي د زاپوریژیا بټۍ له سیلاب وروسته د اوبو د کموالي له احتمالي خطر سره مخامخ ده. زاپوریژیا د اروپا په کچه تر ټولو لویه اټومي بټۍ ده چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د روسي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. په اوکراین کې پر دنی پر سیند تر ټولو لوی بند کاخوف کال ویجاړولو وروسته سیلابونه بهیدلي چې زرګونه کورونه یې لاندې کړي دي. اوکراین دغه بند د ماتولو پړه پر روسیې وراچوي خو روسیا بیا ادعا کوي چې خپل کیف په دې کار کې لاس لري. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن ماښام له ایران سره لوبه کوي. د دوی لوبه د منځنۍ آسیا د فوټبال ملتونو د اتلولیز جام په لار کې پلان شوې ده. لوبه د قرغزستان د پلازمینې بشکک په دولن امروزاکوف سټیډیوم کې کابل په وخت د ماښام په 9:30 پیلېږي. افغانستان داسې وخت له ایران سره چې په سیمه کې له پیاوړو لوبډالو څخه دا مخ کیږي چې خپل لومړنۍ لوبه یې 1-0 بایللې ده. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي ټیمونه سبا چهارشنبه په یو ټیسټ لوبه کې سره مخامخ کیږي. فرانس پرس خبري اژانس لیکلي چې د افغانستان د کرکټ وتلی ستوری راشد خان به دغې لوبه کې ګډون نه کوي. خان څه موده وړاندې له سریلانکا سره تر لوبو مخکې تمریناتو کې د ملا درد احساس کړی او ډاکټرانو د دمې سپارښتنه ورته وکړه. د افغانستان کرکټ لوبډلې ته 2013 کال کې د ټیسټ لوبو اجازه ورکړل شوه او له همغه وخته یې تر اوسه شپږ ټیسټ لوبو کې 3 هغه ګټلې دي. افغان لوبډلې په 2019 کال کې د راشد خان په ګډون له بنګلادیش نه ټیسټ لوبه ګټلې.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس وا ژړم د ماشومان سره په ځکنن او زمور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
دکان کریمه ټول په پور ورکړی د شپږ میاشتې او کارونه چې دی ټول سټاپ دی څ کار وخت نه زی تسمیم نیم چې خپل ماشینان کوټې یو سم کار می ودروم.
سیده غزنیوال داسې سوداګر میرمن ده چې په کاری چاپیریال کې ډېر ستونزې ګاللی خو بیا یې هم ماته نه منله او مخ پر وړاندې روانه وه. خو اوس غزنیوال وایي دا چې نړۍ افغان میرمنو ته شا کړې او حاکم نظام هم د دوی د کار پر وړاندې شته ستونزې نه حلوي، دې ته اړه شوې چې د یو څه مودې لپاره خپله سوداګري پرېږدي. بلخوا بیا اکثره ښځې په دې باور دي چې د ستونزو له وجې د کار او سوداګرۍ پرېښودل د حل لاره نه ده.
کاملا عقب نشینی وکړي نو بیا هم دا د ښځو په ګټه نه دي، نو دغه تجارتونه دغه لیک درآمد هم چې دوی لري د هیڅ درآمد نه ډیر ښه دی.
درنو دوستانو، د طالبانو لبیا واکمنی رئیس جونې او میرمنې په دې تمه شپې ورځې تیروي چې دوی ته به د زده کړې او کار زمینه بیا برابر شي. خو په خبره د هرې ورځې په تیریدلو سره دا چې دوی له پامه لویږي هیلې مړاوي کیږي. اکثره میرمنې داسې انګیري چې نور د دوی لپاره د رڼا څرک نشته. سیده غزنیوال هغه سوداګره میرمن ده چې له کوچنیوالي څخه د ژوند هسکې او ژورې تجربه کړي، کار یې کړی او په مخ کې پرتو ستونزو ته نه ده تسلیم شوي. خو نوموړي وایي چې د افغانستان وروستي سیاسي بدلون ستړی کړه. دا د پخوا په څیر سهار تر بیګا له خپلو شاګردانو سره افغاني جامې جوړوي، خو په اونۍ کې یوه جوړه هم څوک نه ورنه اخلي، ځکه د ډېری خلکو کار په ټپه ولاړ دی، پیسې نه لري چې افغاني جامې واخلي. له آغلې غزنیوال څخه مو پوښتلي چې له افغاني جامو پرته د کومو شیانو سوداګري کوله.
همدغه افغاني کالي او د جیولري ډسکاونونه دي، همداسې چپانې سرپتلونه یې همدغه رقم کمیسونه شیان
داسې راته ویلی سي چې په پایل کې دې ولې وغوښتل چې لاسي ګنډلو ته مخه کړې او د دې سوداګري یا تجارت وکړي؟
په دې خاطر چې اول ما آنلاین کار شروع کړی و نو غوښتم چې شخصي کاروبار شروع کړم، نو همدغه کار مې شروع کړ او مخه مې کړه ورته. او افغاني کالي چې دي، همدغه کلتور، همدغه کار یې ما ډېر خوښ و.
سیده جانې، یو شمېر میرمنو چې تاسو په څېر باندې مخکې کار کاوه، کله چې رژیم بدل شو او د دوی عاید کم شو نو خپل کار یې بالکل پرېښود، چې اوس حتی د موټر کرایه نه لري. د داسې خوړلانو پاک لدې راته وایه تا څه لیدلی دي؟
په بالکل داسې ډېرې پېښېسته. ځینې میرمنې د اوس هغوی کارم کوي، د دوکان کرایه په تاوان دي او همداسې د خپل د لارې کرایه نه لري، نور مصارف دي، د کور، د اولادونو، نو دا ډېرې همداسې ستونزې شته.
د تاسو په نظر سختۍ ته تسلیمېدل ښه دي او که مقاومت ورسره کول؟ نو دا خو افغانستان ده، په کار کې خامخا بدلون راځي.
نه، بلکې له سختۍ سره مقابله کول ضرور دي، په دې خاطر چې له دې نه نور سختۍ هم موږ تېرې کړي دي او باید د دې لپاره مبارزه وکړو.
داسې راته ویلی سي چې لږه وخته طالبان بیا واک ته رسېدلي، په کار کې د څومره تغییر راغلی؟
کار کې ډېر تغییر راغلی دی. اوس د دوکان کرایه ټول په پور ورکړی دی شپږ میاشتې، او کارونه چې دي ټول سټاپ دي څ کار وخت نه ځي.
ځوان کې د څومره تغییر راغلی له اقتصادي اړخه؟
یعنی شپېته فیصد تغییرات راغلي منفي.
څه رقم ځوان خپل مخکې بیا له دو تغییراتو سره؟
بس نو مبارزه کوو، همداسې مخته ځي.
تر اوسه خو به د کار بیخي په ټپه نه وي درولی چې وایي نور کار نه کوم ځکه ګټه نشته.
داسې تصمیم لرم راتلونکي کې، په دې خاطر د شپږ میاشتې قرارداد ما ورځ په دوکان کې، نو تصمیم لرم چې خپل ماشینان کور ته یوسم او همدلته کار مې ودروم.
نو بیا به څنګه کېږي مثلا کورنۍ ستونزې د اقتصاد له پلوه؟
بس له هغه نه ښه دی چې تاوان کېږي په هغه کار کې، هماغه اوس مخې ونیسم ښه دی، په خاطر چې د برق اوبه راځي، راباندې همدلته دوکان کرایه ده او نور مسایل.
داسې فکر دې کړی و چې یو وخت کې به داسې یو وضعیت سره ته مخ کېږي چې خپل کار به پرېږدي؟
نه، هېڅکله نه.
له رواني اړخه څومره بد تاثیر در باندې کړی دی وضعیت؟
ډېر زیات، بلکې ټول ورځ په دې فکر کې وم چې کار به مې څنګه سي، د دوکان کارونه مې ټول په ټپه ولاړ دي، او هلته کومه نوسي اخیسته، هماغه خلک چې هغوی مې باور نه سي کولی چې دا به څومره وخت ورته موږ ورسوو. په خطر چې د لارې دغه ځینې مشکلات هم سه دي، ګمراه په برخه کې. نو ځکه
څه پلان لري آینده لپاره؟
هنده لپاره د پلان لمچی څو وخت لپاره د ما وکم او بیا برته خپل کارونه په خپل پلان سره او مثبت انرژي باندې برته بیا پیل کړم.
څومره که دوه راتوې په شوق او علاقه دا کار شروع کړی و؟
په دې شوق په خاطر زه وخت مکتب کې او معلم هم دا کار آنلاین توګه شروع کړ. اوس مې چیرته زه کار خپل دروم نو هم دا آنلاین توګه دما کار به روان وي. خو داسې د دوکان یا مرکزي دوکان زه داسې مشخص ادرس نه لرم. هم د کوم دوکان کې زه اوسم دا دوکان به ممکن زه پرېږدم.
د وردګو اوسنکی مارینا د خپل دوستانو کیسه کوي وای چې د کورنۍ نفقه ورلغړیده د دسکاولونو او چپلیو سوداګری کوله د طالبانو لراته ګروسته د دوکان کرایه هم نشوي پوره کولای اوس اړه شوې ده چې کار پریږدي سره لدې چې بلایت هم نلري هغه وای
وخت کې د نوسی جمهوریت سقوط وکړ د چپلیو او د سکاولو تجارت لار الله نو کله چې جمهوریت سقوط شو لا هغه د زړ شو چپل کاروبار بند کو نو ریغه ته مخ هغه خپل کور ټول درآمد خپل د دغه تجارت مخینه ورکول خپل ټول مصارف یې کوم کرایه او د کور او کوم د ډاکټر ته غوښته چې نو تر کومه وخت چې د کار و خرڅسم وکړه کله چې د طالبان غلي د کار سقوط شو دی هغه بیچاره دومره احتیاج ده چې خپل اساس د ډاکټر پیسې نشي ورکوي د کور پیسې نشي ورکوي په میاشتو میاشتو باندې قرضدار ده د خزو مشکلات به حل دي ځکه چې په مخکینی داور کې موږ په انقلاب چې یو یم هر څو یم په وکه د ډیر کورانه خپل سرپرستان له لاس ورکړی دي او خپل ټول سرپرستی د کور د خزو دی غوړې شوې ده نو په وسانی وخت کې چې د خزو ته هیڅ کوم حق نه ورکول کیږي اجازه نه لري چې یا تحصیل وکا یا کوم کاروبار وکا وسانی که نو خزه ډیر احتیاج شوی دي خصوصا هم هغه خزه چې د کور سرپرستان وي دغه به خې به حد وضعیت خراب دی هم نشي کولای چې خپل د خپل حکم ماشومان چې د اعتماد چې ورته غوړي دي دغه سرپرستی په غاړه باندې واخلي او هغه خپل کوم مجبوریتونه هغه چې لري د یې پوره کاورته.
میرمن ندیمه چې په ټولنیزو رسنیو کې په ککی مشهوره ده او تل په افغاني جامو کې لیدل کیږي وایي د دې کالیو په اغوستلو سره یو خپل کلتور ژوندی ساتي بل غواړي د دې جامو د رانیولو پیسې د افغان سوداګرو میرمنو لاسته ورشي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي چې د میرمنو کار په تیره بیا سوداګري چې په اړه برخه کې وي ښځو کورنۍ او ټولنې ته مهم نه بلکې ضرورت دی.
یو ضرورت ده یو خو ایمونږ رواج ده کې ژوندی کېږي او افغانستان کې په ښځنې او وطن دستور ژوندی ده ښځو کور نه او دویم ښځې ته دانې نفقه پیدا کېږي مړۍ پیدا کېږي روزي پیدا کېږي سول نه وځي زوم خرڅول نه وځي دا کور چې ښځه کې دینه نوره خارج کې جلکۍ وخولي اوله زه وخولم بیا بله او چې ښځې ته روزي پیدا کېږي دلته ډېرې کونډې دي د یو شکلو کې ډېر ظلم شوه ده په افغانستان ښځو نه جلکیو نه په وړکو نه سړیو نه او دا کومې کونډې چې دي چې ځای مړ ده یا میړه مړ ده دا کور چې وکړي دې ته روزي پیدا کېږي پوکه حلاله روزي پیدا کېږي دا خو باید مونږ تشویق کو دا خزی دی غو ته
تاسو ډیری وخت په افغانی جامو کې لیدل کیږي دا ولې علت راته وایي
هغه مونږ وطن خدي خو ډیری کډرمنی دی کنه او دانی یو خزه ډیر وخت خولي چې د جوړوي مو ولا که سات په خلصيږي یو چې د خطي جوړوي بیا ای خوشحالي دا احساس کوم چې زه د پیسې چې د زویر کوم د خزي روزي ته ورسي د اولاد ته ورسي دانی دی خپل ضرورت پوره کوي زه خود د خوشحالي احساس کوم او بل خپل رواج می ستم په افتخار يم چې زه د افغانستان يم زه د وطن يم ځکه چې زه ویلی وایم چې زه وطن يم چې وطن ته می خیر نه رسي مونږ ته سی باید مبارزه وکړو خپل واج وسوتو د مون خاطی ډیزاین خاطی په ډول ولایتو کې د لوس کور وکي د چاینه ته نو خولي کپی کوي بیرته مون خرڅوي ماشيني چې زه چې د لباس کم زه د بلی خزي کادر کم د بلی خزي ذات سوتو د بلی خزي ته روزي وکړه تاسو چې وګورئ خپل مو کې ته په افتیاي چې مو خزه ژوندۍ دو ای خزي لو افغانستان ریواج دستور ژوندۍ ده خزه چې در قربان کې مونږ ریواج خوخت
یو شمیر هغه خزي چې امدغه شیان جوړي دوی سوداګری کې اوس یو ډول ګیله لري وای بازار نسته خلک پیسې نه لري نه راځي دغه شیان نه اخلي مونږ د دوکان کرانو سپوره کولای نو ځکه دا کار پریږدو تاسو وایئ په دې اکله
خبره داری دو فرشته خوری چه اوس ده سانکشن چی دی ده خارج طرف انترنشنل کمیتی دی دیر غرد تاوان دی خزو تاوانو دی خزه دی چی ده انترنشنل کمیتی چی ای که یورپین یون دا که یونسف دا که امریکا دا لندن دا خصوصا کینیډا کینیډا نامی از رپو دا بعد دا دی چی دا غا سانکشن کردی دی کنا دی دی خزو تا دیر غرد تاوان رسواله دا زکر چی والا بخز خپل مول خارج تاو بسلو اوس نشی بسلا دا بیلی خز مول نخرچیگی دا غا بطن کی کور نشتا دا خو بندیز رو غاله دا سیاست سرای من خزی گردی کردی دی اوالا خارج بده منگو کما تجارت لرم زخطی نشمو بسای دیر وطنون ایمان مول نو خلیشتا افغانستان کی وسیگی خدای با پخکا هرکا کارکا زه گاٹ کندی تا کم گاٹ خزی تا کم دار کم حالات ایمان وطنی در سخت یوشکول ظلم و از بل ظلم دا او دا تاون تا پیگی چخ کی خوری دا غا خز غلبی تشدی خزی تا خود خز چی مول خرچ نکی ویلی جون کی زه خپلی واسی پر کوشش کم خوری چی وای خلام لیکن زه خواه کتا خود تو نشم دیکا والا ایمان دا باید دا انترنشنل کمیتی دی دا زوانون افغانستان که چه دا خارج وطنو که وسیگی دا باید خپل اکل پا کرو چوی دای باید خپل وطن خزو مولو خلی مبارزاوی تا وکی زکر چه دا سیاست وی من خزو غریبان پروزی چه آره لری
بله.
بچه خزو زون وسیزی یا زون مرکی یا زون خارج کی د بیا ګونګور څوک شول او لته روزی سری پیدا کی زه خو نه دا کور وکی لیکن چې ته روزی نه لري ته وړي کوړ ک جوړی پلو دی مری سر چې په کاټ کې میړه دی مړوی زای دی چرسی وی لیوار دی ظالم وی بیکور وی نو ته تشه کې دی ډیرای حال د ټول دنیا چې په افغانستان لګیا دو ا دا غدي خازي مونږ وطن خازو زموور دی ا دی خازي مول چې نه خرڅیږي دا یو غټه وجه دو
به هر میشتی وگمه سادات چپخا پا افغانستان که دی کورونو خرد سلاو کوه وی دی خدو سوداگری که کچونه هم بی پا دیر سزه کرزی چه دوی پخپلو پخو داریگی کلچه میرمنه پخپلو پخو ولاری بی دی جوان لستوندو سر کمی مخکیگی هغه پا افغان خزوغا که بی چه دوی تل سخت ورزی پا بریالی توب سر تیری کردی وست دی هم ستوندو تا اوگا ورکری او دی کار دی پریخودلو پرزای دی مقاومت وکری کنن نوی سباحتمن برای دی دوی دی لاغلی سادات سرمی مرکه کری چی تاسوی اوریدلو تا را بولو
پا یا مملکت که دغه واره تجارتونه ده خلکو ده پار دیر زیاد ارزخت لری او همچنان ده حکومتونه ده پار هم ارزخت لری زکه چه خلک چه یا خزه چه دغه واره تجارتونه دوی شروع کهی نو حد اقل دوی پخپل پخوب و دریگی او رو رو دغه واره تجارتونه نه غر تجارتونه جوریگی چه بیا هغه حکومتونه تا هم دیره گرد د دې ارزښت په مملکت کې واقعا ډیر زیات دی او په خصوص د اقتصاد په برخه کې ډیر زیات ارزښت لري
په دې ورسته یو کې یو شمېر هغه میرمنې چې دوی به سوداګري کوله اکثره خځې وي چې دوی لاسي ګنډل شوي شیان خرڅول او بیا بازار ته عرضه کول یا میرمنې راتل دنیا اخیستل دوی خپل کار نه لاس اخیستای ده او ځینې چې لا هم کار کوي لاس اخلي ځکه دوی وایي چې په دې کې نور ګټه نشته څوک نه اخلي ته د دوکان کرایه نشي پوره کولای په دې عقل تاسو څه وایي
په دې تحولات نه د افغانستان اقتصاد ډیر یعنی ټیټ راغی کله چې اقتصاد ټیټیږي نو د ټولو خلکو اقتصاد ټیټیږي نو په هغه وخت کې تجارتونه هم رورو د منځزي او یا تجارتونه هم کمیږي نو کله چې دغه واړه تجارتونه هغه خریدار ونه لري نو دا بازی خبره ده چې دغه تجارتونه د منځزي خلک اقتصاد ډیر ټیټ شوی خلک نشي کولای کدی تجارت هم وکړي خلک د دوی نه اخیستلی نشي هغه قیمتونه چې مخکې خلک دوی ته ورکولو نو دوی ته به اتمن یو ګټه پکې پاتې کېدل مګر متاسفانه اوس که دوی هغه مصرفونه په تجارت باندې کوي مثلا دغه لاسي کارونه مونږ په نظر کې ونیسو نو دوی په هغې باندې زحمت وباسي خلک کار کوي دوی مجبور دي چې هغه خلکو ته هم پیسې ورکړي چې د هغوی نه دا اخلي نو په هغه قیمت چې دوی غواړي خرڅ کړي په هغه قیمت نه خرڅېږي او حتی د خارجیانو رفت آمد هم اوس افغانستان کې ډېر نشته دی چې هغوی ځان دپاره واخلي بل دا چې لارې چارې نشته دوی ته چې دوی هغه خپل تولیدات چې لري یا لاسي کارونه چې د دوی شته دي یا نور تجارتونه دوی چې لري چې نور مملکتونو ته یې ولیږي یا نور مملکتونه نور دغه نزدې همسایه ملکونو ته حتی دوی نشي لیږلی. نو همدغه یې وجه ده چې رو رو دغه تجارتونه د منځه ځي او اقتصاد سره هماغومره چې اقتصاد ټیټېږي نو د تجارتي سطحه هم ټیټ راځي او رو رو د منځه ځي، چې دا به ډېر زیات په خصوص هغه ښځې چې په دې برخه کې کار کولو نو د هغوی ژوند ته یوه غټه ضربه ده، د هغوی آینده ته یوه غټه ضربه ده، ځکه چې د هغوی درآمد فقط او فقط همدغه د دوی واړه تجارتونه و.
میرمن سادات، لکه څنګه چې خلک وایي له بعد مرغه افغانستان یو مرد سالاره هېواد دی، کله چې له میرمنو نه دغه سوداګري م اخیستل کېږي دوی نشي کولی په خپلو پښو باندې ودرېږي، کورنۍ ته څومره ضربه ده، د دوی ژوند په کور کې څومره تریخېږي، څومره دوی په عامه خبره بل ته احتیاجېږي؟
څرنګه چې ټولو ته معلومه ده، ښځې همیشه د نارینه وو د تاثیر لاندې وي، همیشه مخکې د دې نه که هم دوی تجارتونه هم که لرل، که په هر سویه په افغانستان کې ښځه کار کوي او یا په هر سویه چې دوی وي بیا هم د نارینه وو د لاس لاندې دي، بیا هم د هر کار دپاره هغوی د نارینه وو نه اجازه اخیستل، تاوتریخوالی ورسره کېدل، د هغوی ژوندونه د هغوی په خپل زړه نه و، هغوی بیا هم یعنی په یو قید کې وو، د یو تاریخ نه یو تاریخ قید کو، مګر بیا هم یو حد پورې دوی درآمد درلودل چې حد اقل هغه نارینه او ته احتیاج نه و، مګر اوس کله چې کاملا د دوی هغه درآمد بند شو او دوی 100% ډیپندنت دی خپل نارینه و پورې، نو دا واضحه خبره ده چې په کورنۍ ژوند کې هم د دوی تاوتریخوالی زیاتېږي، ځکه چې ښځې ضرورت لري، ښځې هم په خپل ضرورت لري او هغه ضرورتونه چې یو ښځه چې کار کوي او هغه خپل ضرورتونه ټول پوره کوي، نو کله چې هغه بیکاره شي واضحه خبره ده چې یو نفر نارینه که کور کې وي هر څونه څونه به کار وکړي، یو نفر هر څونه چې کار وکړي هغه د کور خرچه شاید برابر کی، اما نور د هغه فوق العاده ژوند چې هغه ښځه چې تجارت کولو او یا خپل درآمد لرل، نو د دوو کسانو درآمد چې په یو کور کې خرچه ورکوي نو د یو نفر په درآمد باندې هغه خرچه نه ورکول کیږي، همدغه دی چې اقتصاد د فامیلونه هم ټیټ راځي، تاوتریخوالی هم زیاتېږي او په دې کې فامیلي ژوندونه هم متاسفانه خرابېږي.
بله، که تاسو له ځان نه کیسه راته وکړئ چې مثلا خپل کله چې بازار ته ځئ هلته ګورئ چې دوکاندار هم یوه میرمن وي او هغه سوداګر هم یوه ښځه وي چې دا جنسي راوړئ، څومره ځان راحت احساسوئ او هغه کوم څم چې په کار دي په آرامه یې اخیستلی سئ؟
په خصوص د افغانستان په جامعه کې واقعا کله چې ښځې دوکانداران وي نو ښځې ډېره په آرامه کولی شي چې د هغوی نه خریداري وکړي، ډېر نارینه دي چې خپلو ښځو ته دا اجازه ډېر نه ورکوي چې بازار ته لاړ شي مثلا یو دوکاندار سره دوی ډیر بحث وکړي په یو سچاغو یاخلی د هغې قیمت باندې بحث وکړي، د هغې کیفیت باندې بحث وکړي، نو یو د دې طرف نه هم ښځې هغه وخت کې آزاد، ځکه چې خریدار هم ښځه وه او فروشنده هم ښځه وه، نو دوی ډیر په اسانه کولی شو چې بحث وکړي، په اسانه کولی شو چې دوی قیمت مثلا هغې سره برابره کړي، په څه قیمت یې غوښتل، یا مثلا ډیر شی هغه شیونه دي چې د نارینه نه شي اخیستلی ښځې، حتی جرأت د دې نه کوي چې نارینه ته ووایي چې دغه څه زموږ ضرورت دی تاسو سره شته که نشته، مګر د یو ښځې نه ډېر په اسانه دوی کولی شو چې پوښتنه وکړي چې د دوی څه په کار دي. دا واضح خبره ده چې ښځې کله چې د ښځو نه خریداري کولو نو ډېر ورته غټ سهولت او ډېر په آرامه کولی شي چې خپل خریداري وکړي.
بله، که در تو وای آیا کوم وخت تاسو خپل کوچنی یا لوی سوداګری تجارت کړی دی؟
تجارت په برخه کې مې ډیر علاقه لرم، کله چې افغانستان کې وم د کورونو اخیستل او خرڅول سره شوق مې ډیر زیاتو، کله کله دغه کورونه اخیستل او بیرته به مې خرڅول، مګر په دې برخه کې هم زه یوازې نه وم، فامیل ما سره کومک کول. البته
څومره د خپل کار کې راحت وي او احساس د خوشحالۍ دی کوو چې تاسو داسې یو کار کوئ چې نارینه هم هغه کار کوي تاسو هم کوئ، یعنی تاسو په منځ کې هیڅ فرق نشته؟
که رښتیا تاسو ته ووایم، ښځه هغه کمی پیسې هم که خپل د حلال کمایي له لارې نه لاسته راوړي نو هغه ډېر خوشحالي ورته ورکوي، هغه کمایي چې خپله ښځه لري، هغه پیسې چې په خپله ښځه لاسته راوړي، هغه که یو روپۍ هم وي هغه ډېر زیات ارزښت لري، هغه ډېر زیات خوشحالي لري، یعنی باورم کېږي ډېر کارونه دي چې انسان ډېر ګټه ورنه نشي اخیستلی د پیسو، مګر هغه تجارتونه واړه تجارتونه چې کم درآمد هم وي انسان ته ډېر خوشحالي ورکوي. ورکی حتی بعض اوقات کله چې ما خپل زمکه خرڅوله یا خپل کور می خرڅوله او ما وی حسابوله چې ما ته مثلا 15,000 یا 10,000 بده کې پاتې شو هغه رښتیا خبره ما ته ډیر زیات خوشحالي ورکوله او هغه ته ما به بیا پلان سنجول چې اوس دغه 10,000 چې ما په دې کې फायदा کړی سې یو کار وکم چې باغه کې زما بیا ګټه وي یعنی انسان به یو طرف نه ګټه کوي او د بل طرف نه فعالیت زیاتیږي هغه ته نوې فکرونه پیدا کیږي هغه ته نوې پلانونه غسنجي ترسو شي کولای چې د خپل تجارت ته وده ورکړي خپل فامیل سره هم کومک شي او خپل ځان سره هم
bale میرمن صدات دی اخري پښتنې په توګه غواړم دا پښتم چې هغه میرمنو ته چې دوی سوداګری شروع کړي وا دوی ډېرې مخکې تللې دوی ځان ته خپل عاید درلوده مګر نن یو ډول مایوس دي فکر کوي چې نور دا کار نشي کولای ځکه بازار نشته تاسو څه ډاډ ورکوي
که دغه واړه تجارتونه هم ودرایي خزه او کاملا گیو اپ وکړي او یا هم کاملا عقب نشینی وکړي نو بیا هم دا د خزو په ګټه نه دي ځکه چې یعنی د کورونا ناغوي کولای شي چې کار وکړي اوس د سوشل میډیا زمانہ ده نو هغه کولای شي د سوشل میډیا د لارې نه خپل تجارتونو ته دوام ورکړي البته واتس اپ شته دی فیسبوک نشته دی دوی ډیر په اسانۍ کولای شي چې مارکیټینګ کې خپل تجارتونه ته حتی داخل د افغانستان کې نه حتی بیرون د افغانستان هم دوی کولای شي چې خپل تجارتونه ته وده ورکړي بیا هم دغه تحولات سره زپېږم چې ډیر زیات مشکلات سره مخ دي د افغانستان خزي اما که دوی کې وبو کې نو دغه تجارتونه دغه لیک درآمد هم چې دوی لري د هیڅ درآمد نه ډیر خدي نو دغه لیک درآمد هم دوی باندې بندیږي او دوی به کاملا یعنی بیکار شي او بیا هم ډیر ستونزې سره به مخ شي
bale ډیر زیاته مننه تاسو ژوندې او سلامت اوسئ
مننه ستاسو نه
درنګ دوستانو په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 22 24 40 شپږ سو یو تر بیا ښه وخت ولرئ الله مو مال او ملګری ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس 21.25 مترو مندلای شي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ دا ازادي رادیو د ازادي ملما اوریدونکو ستړي مشي په دې هله چې تاسو بار ته روغ جوړ یاست د ازادي ملما په بل پروګرام کې ز فريده سيال ستاسو قربانې نن د ازادي ملما په پروګرام کې له اوداسي ډیپلوماټ سره خبرې کوو چې کلونه کیږي په دې برخه کې کار کوي او له افغانستانه بهر دی خوس جان باس نن په پروګرام کې مکمل مده په پیل کې به ورنه وپوښتو چې دا د افغانستان د کومې سیمې اوسیدونکی دی او نمرنې زده کړې چیرته پیل کړې دي
ډېره مننه او بالکل زه غاوس جان بازم پیدا شوی په کابل کې یم د کابل ښار په یو لری منطقه کې چې کله په شتور ته وایي او هلته کته تاسو حتی د کابل لیدلې خامخا بل څه یو تپه ده چې هغه تپه یو نظامی اډې غونډې ورته وایي یا سلاکوټ ورته وایي څو دورو کې دا سلاکوټ د دغې تپې د ګلو کشتې تپې په لمنه کې دغه تاسو من کورو او دغه تاسو د دنیا کې پیدا شوم. لومړی زه چې په کارتي پروان کې بیا په کارتي ناو کې د ټکنیکل کلیب بیا روسه لیسه مې یو لیسه وو چې په خو د نجات لیسه یو ټولې لیسه نجات دا د تور کو د تعالی روسه هغه د انقلاب لیسه په نوم ونامه ده او البته مې خپل لیسه ختمه
لګي اوس ما کلیوالم راوت لزکه مام ټول عمر کارته نه کتر کړه نه دا بیا مرکه نه وبس جنبا صاحب د خنزي د نمړنې ورځ په اړه ته وایست که تاسو په یاد وی یا د ورځې نه کوم خاطره لري ځکه د خنزي نمړې ورځ داسې وی چې کله کله د چان نه هیریږي تاسو د نمړنې ورځ نه څه خاطره په یاد د چا خنزي ته وړې وی درسونه کې څنګه وی پاول وختونه کې
بالکل میں تو یاد کرتے پر اور کیے البتہ کشوان خونو مختلف حالات دری ہے جیسے نظم دیر امیق اول اوراز قبل امی سر مفتجار سر مکتب تا لال یعنی اغیز مکتب تا یورم او یادی دیمی چیز من کم علیم حاجر جان نمیده دیر ډېر ښکلی انسان او ډېر مهربانه ښځه نه پوهېږم چې اوس به چېرته اوسېږي خو که په حیات کې اوسېږي سل کاله نور هم ژوندی اوسي او جالبه دا وه چې هماغه اوله ورځ د حاجره جانه خو ښه روغبال او ډېر صمیمیت لکه خپلو اولادو غوندې یو د ریاضي سوال یې ټولو ته ورکړی وو ما ته هم چې دوه جمه دوه څوک کېږي زما ډېر چورت وهي چې دوه جمه دوه به ده نه پوهېږم چې بیا مې ځواب ورکړه که نه خو ګول مې یادېږي چې اما مې عملته په مکتب کښې چېرته راته منتظره وه بیا بېرته لاړم هغې ته مې وویلې چې نن ما دوه جمعه دوه یاد کړل
د متوسطې نه چې ووتلې بیا لیسې ته چې لاړې ښوونځي کې څنګه تکړه وئ که نه وئ که تکړه وئ کوم مضمون مو ښه زده کېده کوم مضمون سره مو علاقه وه
ولا ما دغه د مکتب نه د ابتدایي مکتب نه را شروع تر همداسې پاس تللم تمن چې د اجتماعي مضامینو سره مې علاقه ډېره زیاته وه هغه که تاریخ وو که جغرافیه وو نور ورته مسایل وو نو هغو ته مې ډېر شوق وو تاسو به باور را نه شي نو هغه وخت کښې زه مکتب کښې وم کېدای شي نوې لیسې ته تللی وم نو ډېر داسې کم هېوادونه وو چې ما به پایتختونه زده نه وو د ټولو قارو د پنځه قارو او همداسې لوی دریابونه غرونه ډېر د تاریخ سره علاقه درلوده هم د خپل وطن هم د منطقې تاریخ سره بیا په لیسه کښې مونږ هلته یو جریدې دیواري به یې ورته ویلې هغې سره مې هم همکاري درلوده ځینې وخت لیکل کوم مقاله به مې لیکله د ما وخت نه چې ما شوق وو او بیا همدغه جریده د دیواري باعث شوه چې ما یو ورځپاڼه وه که هفته نامه وه په نوم د درفش جوانان هغې سره مې همکاري کوله داسې غیر مستقیم خبریال مو کله کله به نیم ځایونه راپورتاژونه ورته جوړول لیکنې مې کولې هم په درفش جوانان کښې هم په اواز مجله کښې عرفان مجله کښې ځینې نورو مجلې کښې هم زما داسې کوچني کوچني داستانونه چاپېدل کمکیانو انیس وبخې او کمکیانو انیس وو هغې کښې هم ما ځینې مقالې یا لنډ داستانونه لیکنې به مې کولې هغه به نشلېدل مقصد دغه چې ادبیاتو سره مې علاقه وه تاریخ او اجتماعاتو سره
جنباد صاحب دغه نوې ځوانۍ او ځوانۍ ته چې هلکان ورسېږي عموما خو په افغانستان کښې داسې ده چې دوی کور ته ډېر جنګونه را وړي بهر هلکانو سره په عادي خبره باندې جنجال کړی کور ته جنګ را وړي یا که هېڅ نه وي ګریوان شکېدلی وي راغلی وي کور ته داسې کارونه خو م نه کول ځوانۍ کښې
داسې جنګیزه نه وم واقعیت دا دی چې چا خبره کلنګیم نه وم او ډېر درسو کښې مکتبو کښې کتابو کښې جنگونه میاتمن کړی دي هیڅ شک نشته خو بیا هم وایم چې دسې جنګي حالت یا ځوان زه نه وم چې زه مفتکر د جنګ اوسېږم یا کوش می کوش ډاډه وکړم کوش د کوم منازې نه د یو رقم ته یو تسامح وکړم ځان تېر کړم البته هېڅکله د چا مضمون هم نه یم شوی چې چا راباندې کوم نوم ایښودلی یا چا داسې تمسخر کړی و چې کوم داسې به نه وم یعنې کوش می کوه چې هغه چې پاسته بیا دغه ډیپلوماسي ډګر ته راو او مې دانګل کېدی چې دا ذاتن ما چې یو څه ډیپلوماسي به هم راکړې وه چې کوشش مې کوه دغه چوتوی کنځونه تیز حالتونه رقم په تفاهمو سره ګذشت سره یې دا په دې سره هموار کړم زه نه پوهېږم چې څومره په دې کې به موافق وم یا به نه وم خو ما کوششونه مې کول او کوشش مې کوه چې ډېرو
جنباس صاحب کدام راته وای د کانکور لپاره مادهگی پانتون ته بریالی کېدل او شوق مو څه و چې کوم پوهنځي ته لاړ شي
هغه وخت چې ما دولسم صنف خلاصه و هغه وخت کانکور نو کانکور نو زه دغه نه بچولم البته او ما د ماته یو چانس پرې پرسو چې ز شورې په خاني شورې کې هات ترغم او د څو نه هات پېل کړ لوړې ځکه نه د وی ته هات کې نو تاسو کې په دې نه یې اړیکو کې وکړي او مونږ تقریبا اوله تفانو چې ما دا ورته راولې ګل شو او زه باید د فرانسې د څنګه د فرانسې په څنګه کې د افغان ډیپلوماټ شو دی په بهرنۍ چارو وزارت کې کار پیل کړی و نو بیا هغه حکومت ورته سپ نجیب هغه چې حالات سره مخامخ شو چې ټولو ته معلومه ده افغانستان کې کورنۍ جګړې را پیل شوې او ما وروسته کړی چې بیرته وطن ته
جان باس صاحب تاسو د ډاکټر صاحب نجیب د وخت یادونه وکړه ځینې پخانی کسان په ځانګړي ډول هغوی چې په پوځ کې و په شوروي کې زده کړې کړې دي خو دوی کله چې د کابل کیسې کوي تاسو چې کابل کې درس ویلې دی کابل ډیر ښه انځورې یو ډیر ښه تصویر د کابل نه وړاندې کوي تاسو هغه مهال کابل کې وایي دلته مو مکتب ویلې دی تاسو د کابل په اړه وایاست کابل څنګه ځای و
ولادت نشم یو سپورټره مو کړی د دې ورته ځواب نشم ویلی او لالم کی خاطرو ته کابل یو څه څه کوچنی هم کوم چا ویلی و چې کابل یو ملکوتي ښار کابل مخکې د کودتا د ساوند د کودتا نه زه هم دی یو نظامی افسر اولاد یم لازمه دوه پر سبدارانو نه کابل یعنی دا یو لوی ښار نه و دا یو ښار و چې مثلا د دې لکو یا پنځه لکو وګړو دپاره داسې په نظر کې نیول شوی او د همدغنه خلکو دپاره یې کېدی شي چې هغه خدمات چې یو ښار یې باید ولري البته د افغانستان کوم مترقي هیواد نه و کوم پرمختللی هیواد نه و کوم صنعتي هیواد نه و خو که ډېرې ښې توسیې په حالت کې و افغانستان ته چې ډېر ښه پرمختللی صنعتي توسیه یافته هیواد شي لکه لږه په راتلونکو شلو کالو کې شهید داود خان او علي احمد خورم د هغوی د اقتصاد د پلان وزیر کابل دپاره د کابل لوی ښار دپاره ډېر لوی پروګرامونه درلودل شمول د دغه زیربنایي ځانګړتیاو سره کانالیزاسیون نور شیان ټول پارکونه ښه سړکونه معاصر سړکونه په نظر کې نیول شوي وو خو متاسفانه چې د سال د کودتا سره ډېر شیان ړنګ شول او داخلي جنګ مشروع شو په افغانستان کې د شوروي اتحاد درغل وشو په افغانستان خو بهرحال بېرته شرای شو ستاسو پوښتنې ته کابل ښکلی ښار د فرهاد دریا یوه سندره ده شوایي درختان عکاسی پیرهدار کابل بود او غایتا دا واقعیت دی چون فقط دریا اگر چون اگر پا کندوز که دیگلی خو بیر کشنوالی که راقل کابل که یعنی تقریبا کابل شوید دای رفتی هاوی در میدان هوایی می راشنو فنجانی تر چارهی ساتامه پوری یا ام دغه چې تر چارهی پشتنستانه پوری در طول دوال خواهی در اکاسی و نوزیم قندریان گوندی ویلی و درختی ونی او په دې پسرلي کې به دې ونو یو رقم بوی درلوده یو رقم عطر به هر خوا په خپور و چې یعنې تاسو به د ژوند نه خوند اخیسته تاسو پوهېدئ چې دا کابل څومره ښایسته دی کابل کې تاسو یو پیرهدار نه درلود همدغه عکاسي ونې د کابل پیرهدار و رښتیا سره چا چا سره غرض نه کوو یو باعزته خلک و همدسې بیا دا عکاسي په شارینو کې وي په تمنی کې وي پلا کې وي په کارتي چار کې وي چینو خواته کوچی زنگی خواته اینم یادیگی در کارتیناو شاشهید خواته پر چمره او کبنو الگی که بیشی نوری وانی بازی خو در اکاسه معمولا عمده تن پر دغا منطقه کچیمی او بایلی حتا کارتی پروان که کنید پر کمی فتلا که شارناو که گروه دشته که نغد میدان جاده که در مرکز وزیر اکبر خان که دیزه ایتی اکاسی دیر ایجاد
جانباز سب ایده مارکی
میروانی
جانباز سب کل چی دا دومر خیسته کابل و تاس دکر لپار لاری مسکو تا کل چی بیا تغییرات را غلل تحولات را غلل دکتر نجیب پاچایی رنگ شوا او پا افغانستان که داخلی جنگون پیل شوال تاسی پا پردیسی که تومر دا وطن رمان کولو او پا دیرم را تاوی چی حل تا پا مسکو که جون کول سنگ و کابل خالیگه پوره کول اکنه
دا وطن خالیگه خو فریزان هیچ یه نیشی پوره کول وطن ام داره سی چی دنه بگم منگی لیگ زره دسی پردوکشی حل گستو دا منگا پانان وطن سره ډېرې لیوانۍ مینه لرو خو یا وطن ولې داسې خراب دی که نه په هر حال طبعا چې په جلاوطني کې په خارج کې په بهر کې تماخا چې مینه وطن سره خپلې زادګار سره لا نور هم زیاتېږي تشدیدېږي او ته همېشه په دې فکر کې یې چې د کوم ځای چاز وي کوم فرهنګ سره تړاو لري کوم تاریخ سره تړاو لري کله چې ته د خپل هېواد نه لرې اوسېږي دا شیان ډېر ستا په ذهن کې نور هم حقي تقلیه کېږي او ته همېشه په دې فکر کې او کابل او افغانستان زما د ذهن یو لازم بیل نه و چې تا نه و ډېره سخته وه خو انتخاب نه و او موږ او ما ته ورته محصلین مجبور و چه یو تعداد لالم غربی هیوادو تا استرالیا تا کانادا تا امریکا تا دوبرال اروپا تا خب زیو به ترتیب التا پاتشم زیده چه ما التا وادو و که از ما لور دنیا تراخل او نو زی التا پاتشم بیا زی پاسپورت ریلیشن چې زی وازنه او لمرنه افغانم چې تو سروی تاعت کیا پروسیه که وکیل دی مدافع شو دخی من دیار راست کالا وکیل دی مدافع شو پا دوزار او هم کال که برت راغلم بحرانه چار وزارت تب خب افغان سفارت که پماسکاو آلتا بحیز دو حقوقی مشاور نکار کهو پا کنسلی پانگه کی تا دوزار او یو لسم بیار لانم افغانستان تا آلتا پا دفستان سر بیداری دو بارزی پا اداره کی رئیس تا تب تو رسیدگی به داره یه ها در از نوری اصف تو در غیر رئیس شد تقریبا دیر لاس نشد شاو خوال تو به برت وزارت خارجی تر اغلم همه سفارت کنی بیا کار کنو در شیخ زمان دیسی یو چرخی او خور چون زه مصروفم پا کار او داخو چون مصروفم او په شدت مصروفم او دیر اتا دغه زمینه مسایده ولو چه دیر اغا نشم دلاواترین دیر رنج و نمینم گرچه ذهن میانیشه بندی مصروف رو چه وطن بچنگی وطن تا بچنگ زو
جان باسب کستا سے شخصی جوان تھا راشو چورونا یا اس مکورن ایچار تھا دا و دا چی وادم و کڑای دا چو مشمان لرے
خیر بلان خوب ما مشکم یو اشاره او کرد بلان خبالی ناخوال لری متاسفانا چی مامور وفاد شما کنی چی و کال عمر دلو دا و دا هاگا وقت چیز مجب دا بلان حالا تپر کچی نو توقف موکو پام دی چی مامور دیر خوب وفاد شما روز دا بیا پلار می پخانه منصبدار اگه دا سار کودو تاسری توافق ندرلوده تسلیم نشو متاسفانه چه هغه وخت زمامداران لخوا شهید شو تسلیم نشو خپله کمکته چې وه د راکټو د لیواو نه نیومه کته ښار کې هغه کودتاچیانو ته تسلیم نشوه او زما پلار هغه وخت کې د امریکې کې هم قومندان و هم رئیس ارکان نو هغه یې د ملګرو سره شهید کړ متاسفانه داسې کیسې وشوې په افغانستان کښې نو ټول راغلي دي چون تاسو پوښتنه وکړه مریاد که نو د دې باره کښې اکثره نه وي خیر ژوند هو نو چون پاتې شولو که نه ما د همدغه د روسیې اتباو سره د یو سره واده وکړه تقریبا دیارلس کاله ژوند وکړه زه یو لور لرم چې اوس دېرش کلنه ده په یونان کښې ژوند کوي خپل د ژوند شریک سره نو بل اولاد زه نه لرم او متاسفانه چې بهرنۍ مېرمنې سره ما ونه شو کړی چې تر اخره پاتې شم دغه کېدی شي فرهنګي اختلافونه به و یا څه شی مؤثر ژوند تر اخره ونه شو نو دا بله یو خور لرم چې په بلجیم کښې ده یو ورور مې دی په انګلستان کښې دی یو بل ورور مې دی په
جان باسب که په دې اړه راته ووایې چې کور کارونو کښې څنګه یې اشپزي څه دي زده دي دا چې مسافري مو کړې ده حتما په دې برخه کښې بلد یاست که زده مو د څه ښه پخولی شئ
اشاره وکړه هغه وخت چې معاصل وم بېل شکه چې هر شه مې پخول بیا وروسته چې مې واده وکړ خو دې کار کښې ډېر مصروف شوم او تقریبا ما کور کښې ډوډۍ نه خوړم یعنې شخصا ما او چون مېرمن مې اروپایي نژاده وه نو هغې هم چندان زیات علاقه مندي نو اگر چې ډېر ښه پخلی یې کوه دې کښې شک نشته باید دا یاده کړم خو هغه هم چون هغې هم کار کوه نو موږ کله کله یو ځای کومه ریسیپي به م راواخېسته بیا ډېرې ځای به م جوړولې افغاني اروپایي زه تقریبا هر شی کولی شم چې اخېستم خو د کیفیت جوابګو نه یم چې څومره مزهدار وي باکیفیته به وي خوندورې به وي د دې واده چا ته نه ورکوم خو دا چې ټول به ماړه وي د نیکي شک نه لرم
یوازې دومره ضمانت یې کوئ چې قواره به یې ښایسته وي خو دا چې مزه لري که نه لري په دې اړه
بلکل پیره به بده نه وي نو دا چې څومره خوندور به وي څومره په کښې به مالګه او مصاله مراعته شوي اوسېږي تر کمه بریده به دا سم پاخه شوي اوسېږي څه نه شم ویلی خو کوشش کوم چون ما کتابي مې زده کړي دي ټول شیان ګورم څو دقیقې مثلا یو شی جوش وخوري څوم هسې نه بیا تم پاتې شي بیا بلاخره دا کسه خوراک ته ماده شي د ټول شیان په هغه کاغذ دروې مې ښه یاد
جان باسب د عمر عمر چې تاسې په مسافرۍ کښې تېر کړی دی یو مکتب دوره مو په افغانستان کښې وه او د ژوند لوړې ژورې مو کتلې دي داسې کومه خوږه خاطره هم پکې شته ده چې تل ستاسې په ذهن کښې پاتې وي
او والله یو شی خو مې ډېر ډېر یادېږي چې ما به دا مېرمن ته ویلې ما چې زما لور چې کله پیدا شي هغه به د دنیا د ټولو نجونو نه ښایسته اوسېږي او هغه به ما ته ډېره ورته اوسي بیا جالبه دا وه چې کله چې زما لور پیدا شوه سره د دې چې هغه اوله ورځ لږ مشکل اوسېږي دا مورګانو ته زما میرمن شپږم منزل کې اوسېدو ته درته نیولې وای. هو ستا کاپی ده او زه باور لرم چې دا به د ټولو دنیا د مینو نه ښایسته اوسي. اوس ویلی شم چې همدا چې ده زما ډېره ښایسته ده نامخ ده.
خدای دې درته ژوندی لري. جانباز صاحب، په وروستیو کې هم که راته ووایي، تاسو د سیاست په ډګر کې کار کړی دی، په دې برخه کې مو هڅې کړي دي، هلې ځلې مو کړي دي. دا چې اوس پر افغانستان طالبانو واکمن دي، تاسو د افغانستان راتلونکی څنګه ګورئ؟ او هغه ځوانان چې کار کوي فلحال په افغانستان کې دي، که زده کړې کوي، هغوی ته د یو چا په صفت باندې چې ډېره تجربه لري د سیاست په برخه کې څه مشوره ورکوي؟
زه باور لرم او هم امید لرم چې دغه وضعیت په افغانستان کې تر ډېره بریده دوام پیدا نه کړي. افغانستان یو ډېر لوی تاریخ لري. افغانستان یو تاریخي دولت دی. افغانستان په بین ملي اړیکو کې ډېره لویه ونډه درلوده، او دې امید زه لا هم لرم چې هغه پشنری کې هغه والی توپ د افغانستان لا تر اوسه ختم نه دی، او افغانستان به لا نور هم ځلیږي په بین ملي نړیوالو اړیکو کې. البته نن ډېر پات وضعیت مخ دی. افغانستان ډېر لوی سیاسي، نظامي، امنیتي، اقتصادي بحران او کړکېچ سره افغانستان مخ دی. خو درز دی، زه باور لرم چې افغانستان د دې کړکېچ نه راوځي. افغانستان باندې څو ځلې داسې حالاتونه راغلي دي. نن کېدای شي دا به د بدترینو حالاتو شي. خو دغو حاکمو خلکو زما یو غږ دی چې ای خلکو، که تاسې افغانان هستئ، منظور مې دا طالبان دي، او دغې خاورې ته متحد هستئ، دا خاوره د منځه مه وړئ. د دې خاورې تاریخ مسخه کوئ مه، د دې خاورې تاریخ، فرهنګ، ارزښتونه مسخه کوئ مه. د دې خاورو، د دې خاورې خویندو میندو سره بې حرمتي مه کوئ. دا خلک پرېږدئ چې تحصیل وکړي، ځان او تعمیره د بل چا مه کوئ، وابستګي مه کوئ، نورو پسې ځان تلل دې نه مخنیوی وکړئ. راشي افغانانو سره مذاکرات وکړئ. که تاسو رښتیا سره د غاصبینو او د فاسدینو خلافت دی، موږ هم هغه غاصبینو او فاسدین مه پرېږدئ. خو افغانان ډېر لوستي خلک لري، افغانان ډېر پرمختللي خلک لري، ډېر مسلکي خلک لري. اضافه د 50% د افغانستان خلک دا موږ خویندې میندې. تاسو نشه کولی چې دوی په قدرت کې پاتې دوی ته په قدرت کې حاکمیت کې لاره ورنه کړي. دا اوس ما سره د افغانستان یوه خور، یوه لوستي خور ما سره مرکه کوي. تاسو په ټول حاکمیت کې یوه میرمن په ذربین لیدل کېږي. تاسو دومره با استعداد او لوستي خلک ولې د ژوند نه محروم، ولې د حقوقو نه محروموئ؟ دا حق تاسو نه لري، نه اسلامي، نه انساني. او په ځوانانو مې پر یو ځان غږ دا دی چې اوس دې وخت رسېدلی دی چې بالاخره دوی جرات پیدا کړي، هم اخلاقي، هم سیاسي اراده پیدا کړي، جرات پیدا کړي، منسجم شي، نور دغه زړو خلکو پسې ونه ګرځي، ځان ته نور شخصیتونه، بوتونه جوړ نه کړي، بوتان جوړ نه کړي. بس دی، خپل راپورته شي، یو نفر وټاکي، یو برنامه، یو تګلاره رامنځته کړي، لاړ شي، ځان مطرح کړي په جرات، او داسې په ښه معنا د کلمې تعارضي خپل تبلیغات شروع کړي، او خپل حق واخلي. دننه په افغانستان کې واخلي، په منطقه کې، په فرا منطقه کې. که تاسو منتظر اوسئ کې ځوانانو چې څوک به دا حق تاسو درکړي، دا طالب به تاسو ته حق درکړي، نه نه درکړي. طالب د صحنې نه ځي، نه نه ته سبوي، ځکه چې طالب د رشکت د ادارې د مدیریت نه یو دولت نه لري. دوی غواړي یو عجیب و غریب تیوکراسي یا ملایزم یا روحانیزم په افغانستان کې راتبیق کړي چې هغه د طبیعي کېدو او د انتباق وړ نه دی. نو لاره تاسو ته پرانیستې ده، لاره تاسو ته پرانیستې ده. منسجم شي، خپل یو حرکت رامنځته کړي، خپل یو مشر وټاکي، او د افغانستان لپاره پروګرام وړاندې کړي.
دنیا ظالم ده خیر بس جانا دی سم تا تن انتظار باسم خیر تر زړه پر هار باسم ته هو کم خبرات سر بس دردار باسم
ta شم تیر وختونو ته تاش بلو یادونو ته سو سو تصویرونه سا راوړم زخمو